السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تدابیرو خبر سي چې وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د څارنې او له منځه وړلو په اړه نیولې دي. دفاع وزارت د ملي اردو له لیکو څخه د یو شمېر سرتیرو د تېښتې په اړه راپورونه ناسم بولي. په استرالیا کې مو د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ دوستانه لوبو په وروستي پرمختګونو خبرو. نور مطالب هم لرو خو تر خبرونو وروسته به درته خبره سي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی وایي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د هغه شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره اړیکې ښې کړي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د تاجکستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره به څارونکي واستوي. خو لومړی اجمل تورمان ته ورور کوو چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سویس هیواد د نوي سفیر مارک جورج باورلیک ومانه. په ننګرهار کې د ولایتي شورا د وکیلی پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په استرالیا کې د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره په تمریناتي لوبه کې ماته وخوړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سویس هیواد د نوي سفیر مارک جورج باورلیک د یو لړ تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې ومانه. د جمهور رئیس څخه په خبرې د جمهوري ریاست څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د باورلیک تر منلو وروسته جمهور رئیس او د سویس هیواد نوي سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا په باب خبرې وکړي. د یو بل خبر لمخې جمهور رئیس اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي د مرستیال یا سوشي میساوي سره وکتل. په دغه کتنه کې ولسمشر غنی د جاپان هیواد لمرستي او همکاریو په ځانګړي ډول د ملي پولیسو په برخه کې مننه وکړه. ولسمشر وویل چې د افغانستان نوی حکومت د بدلون لپاره بشپړ او دقیقه اجنډا لري. په ننګرهار کې د ولایتي شورا د وکیلی پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالجی ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال شاوخوا یو نیم بجې د جلال آباد ښار اړوند د بی بی هوا لیسې ته مخامخ د ولایتي شورا وکیلی انګیزي شینواری پر موټر چاودنه شوی چې د انګیزي شینواری په ګډون څلور تنه ټپیان شوي او موټر چلوونکی وژل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت د دوو مخالف وسوالو ډل ترمنځ جګړه روانه ده. د چین ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې نن سهار وختي راځي سي د دې ولسوالۍ د پیخي په سیمه کې د طالبانو د امارات او تحریک طالبان د وسلوالو ډلو ترمنځ نښته پیل شوی چې اوس هم روانه ده. د سیمې خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د جګړې له امله ځایي خلک په ویره کې دي او له کورونو څخه بهر نشي وتلی. یا د وسلوالو ډلو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی په چین ولسوالۍ کې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ نه نښته تایید کړي او په خبره یې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په استرالیا کې د هندوستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په تمریناتي لوبه کې ماته وخوړه. هندي لوبډله چې په چای ګټلې وه لومړی بیټنګ ته ودرېده او له افغانستان څخه یې دغه لوبه د 153 منډو په توپیر وګټله. دا په استرالیا کې د 2015 کال د نړیوالو لوبو لپاره تمریناتي لوبې دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم جانقه الوکوزه او د افغانستان بهرني خبرونه.
د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی چې په تیر دسمبر میاشت کې ایران ته سفر کړی و وایي جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه د شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره ښه اړیکې ولري. جیم سلاټری چې له 1903 نه تر 1915 کال پورې په کانګرس کې د کانساس ایالت ډیموکرات وکیل و په دې باور ده که چیرې د ایران د اوسني مشرتابه د هڅې ناکامه شي د ایران په حکومت کې ممکن لا سخت دریځي واکمن شي. سلاټری د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په نامه څېړنیز مرکز کې خبرې وکړې. د ویل ایرانیان احترام ته سخت ژمن دي او دوی دې مسلې ته سخت لیوال دي. سلاټری ازادي راډیو ته د جنوري میاشت کې ویلي و د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره په تدریجي ډول د معاملې رامنځته کېدو ته هیله مند دی. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وای د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي حملو کې سوریه مستقیمه همکاري نه لري، خو عراق او نور هیوادونه دمشق ته معلومات ورکوي. اسد نن بی بی سی سره مرکه کې ویل له عراق او نور هیوادونو سره ځینې وختونه د پیغامونو رسولو په کار کې غیر مستقیمه همکاري کیږي، حکومت تاکتیکي همکاري نشته. د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي او خلیج هیوادونو ائتلاف له سپتمبر میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر هدفونو بمباری کوي او دغه راز د سوریې جنګي جټ الوتکې هم د دې ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو پر سنګرونو هوایي حملې کوي. د اسلامي دولت ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې وې او په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي خلافت اعلان کړی دی. جمهور رئیس بشار الاسد دا خبره رد کړه چې حکومتي ځواکونو د مخالفانو پر ضد بېلري بمونه استعمال کړي دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د سوریې د حکومت لخوا د دې ډول بمونو د استعمال اسناد ثبت کړي دي. د کرملین د امنیت شورا رئیس وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات اوکراین ته وسلې ورکړي، زیات احتمال لري چې روسیا د پوځي عمل پر ځای ډیپلوماتیکي ځواب ورکړي. نیکولای پاتروشیف د روسیې دولتي اژانس تاس ته نن وویل د اوکراین حکومتي ځواکونو ته د امریکا د وسلو استول به د اوکراین په ختیځ کې شخړې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او کیف په روسیې تور لګولی چې د روس پلاوي یاګانو د ملاتړ په مقصد د اوکراین ختیځ ته عسکر او وسلې استولې دي. په دې اړه له قوي شواهدو سره سره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته د وسلو او ځواکونو استولو ادعاوې رد کړې دي. د اوکراین د ختیځ شخړه کې ښکېل دواړه اړخونه ادعا کوي چې د جګړو په جریان کې سیمې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې روانې دي. د آزوف رضاکار غون نن د ټولنیزو شبکو له لارې ویل د ماریوپول ښار په شمال ختیځ کې یو شمېر کلي نیولي او روس پلوي بلتون غوښتونکي له بندري ښارګوټي آزوف څخه په شا تمبولې دي. د یاغیانو پوځي ویان ادوارد باسورین تېره شپه ویل بلتون غوښتونکو د دیبالستیف په نامه ترانسپورتي سیمه محاصره کړې او له عمومي لوی لارې سره یې د هغې ارتباط پرې کړی دی. د دې سیمې د 15 زرو اوسېدونکو اکثریت له خپلو کورونو څخه وتلي دي. په تېرو څو میاشتو کې په دیبالستیف سیمه کې سختې جګړې شوې وې او د اوکراین د ختیځ په جګړو کې له 15 زرو زیات کسان وژل شوي. ټاکل شوی چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران سبا ته د اوکراین د ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد غونډه وکړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د تاجکستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره به څارونکي واستوي. د دې سازمان اوسنی مشر د سربیا د صدراعظم لومړی مرستیال ایویتسا داسیت د ایټالیا د پارلمان غړي ماریتا تیدی موظفه کړې چې د تاجکستان د پارلماني انتخاباتو لپاره چې د مارچ په لومړۍ نیټه به ترسره شي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارنې ماموریت د خاصې منتظمې چارې پر مخ بوزي. د دې سازمان په څارونکي هیئت کې د 23 هیوادونو د پارلمانونو شاوخوا 500 تر وکیلان شامل دي. تیدی نن په یو بیان کې ویل تاجکستانیان حق لري چې په دې انتخاباتو کې له فرصت نه په استفاده د هیواد راتلونکي په اړه آزاد او هڅونکي مذاکرې وکړي. تیدی چې په 2014 کال کې د تاجکستان د جمهور ریاست انتخاباتو په جریان کې په دې هیواد کې ووایي هیله منه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د تاجکستان د پارلمان انتخاباتو په پای کې په خپل راپور کې د اصلاحاتو راپور ورکړي. نړیوالو څارونکو ویلي د جمهور رئیس امام علي رحمان تر مشرتابه لاندې چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان جمهور رئیس دی، آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدای نشي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د څار لپاره د امادګیو په اړه راپور واوري.
افغانستان امنیتي ځواکونه ټول ډېر تجربي توګه باندې دغه وضعیت باندې نظارت کوي او موږ کوشش کوو تر څو خپل پیژګیرانه تدابیر ولرو.
دفاع وزارت ملي اردو لیکو څخه د یو شمیر سرتیرو د تیښتې په اړه راپورونه ناسم بولي. بلخوا ټاکل سوې سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې د ټاپي پروژې په اړه یوه مهمه غونډه جوړه سي.
این جلسه سرنوشت این پروژه را به مباحث و بحث هایی که صورت میگیره تعیین میسازه.
په هلمند کې موده هغو دولتي مامورینو د خبرداري خبرو چې وایي که له غاصبینو څخه مځکې وانخیستل سي له کارونو به لاس واخلي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. د سپورټ له نړۍ څخه به هم په روانه خپرونه کې په استرالیا کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبې په وروستي پرمختګونو خبر سي. په دوهمه نیمایي کې ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام لرو. د خپرونه ظفر با ظاهر د اکرام مسکینیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. له ازادي راډیو سره اوسئ. تا تاسی ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماشم تر وو بجو پرې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د خبرونې لمرنی مطلب ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه څاري او د لمنځوړلو لپاره یې جدي تدابیر نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې د یو مسؤل وژل کېدل د دې تدابیرو یو بیلګه بولي او وایي چې د هڅې نور هم پراخیسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت افغان پر راپور کې.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه او دې ډلې ته د جنگیالیو جلب او جذب نه ردوي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو وس لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونه وضعیت له نږدې څاري او د اسلامي دولت د جنگیالیو د له منځه وړلو لپاره جدي تدابیر روان دي.
داعش یا هغه کسان چې ځان داعش بولي او په دغه سیمه کې فعالیت کړی او دا موږ معلومات استخباراتي معلومات هم شي، موږ نشو کولای د انکار وکړو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ټول ډېر تجدید توګه باندې دغه وضعیت باندې نظارت کوي او موږ کوشش کوو تر څو خپل پیشګیرانه تدابیر ولرو او په هر ځای کې کدوې فعالیت وکړي دوی له منځه یوسو.
که څه هم ښاغلي صدیقي د هغو ولایتونو او سیمو نمونه یاد نه کړل چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه پکې لیدل کېږي، خو له دې وړاندې په لوګر، فراه، ننګرهار، زابل، غزني، کونړ، هلمند او کندوز ولایتونو کې د دې وسلوالو نښې نښانې لیدل شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبې په ورځ په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مسؤل مولوی عبدالرؤف خادم او د هغه پنځه ملګري ووژل. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته جدي پام ونه کړي، نو په نږدې راتلونکي کې به افغان حکومت په یو ستر ګواښ بدل شي. جاوید کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل د اسلامي دولت کسان اوس په افغانستان کې د ځالو په جوړولو او ځان ته د خلکو په جذبولو لګیا دي.
داعش والی یا هغه کسان چې داعش لپاره کار کوي به یه تخلي زمینه ځان ته برابروي، ځالې جوړوي، تعلیم و تربیه کوي ځان ته په افغانستان کې، طالبان سره خپل مشکلات له منځه یوسي او خپل مالي منابع او لوجستیکي منابع زمینه برابروي. که په دوبه کې د مخ کې د دینه چوا ګرم شي، دولت منظم پلان او پروګرام نه لري، داسې عملیاتونه ترسره نه کړي، ممکن ډیره آینده کې دغه مسله سخت تمام شي افغانان لپاره.
هغه زیاته کړه چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو جنګیالیو افغانستان ته مخه کړې او د اسلامي دولت له ډلې سره د یو ځای کېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یک شنبې په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ. اسلامي دولت ډله په لومړي ځل په 2014 کال کې په عراق کې رامنځته شوه او دا مهال د عراق په ګډون په سوریه او یو شمېر نورو عربي هیوادونو کې فعالیتونه کوي. کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید وړاندې له دې چې د اسلامي دولت فعالیتونه په افغانستان کې پراخ شي باید په مناسب وخت کې له منځه یوړل سي.
د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي تدابیرو خبره داسې مهال کېږي چې نن سهار په کندز کې د مرګو برید کوونکو د پولیسو پر مرکزي دفتر ډله ییز برید وکړ. چارواکي وایي 15 تنه برید کوونکي د پولیسو په یونیفورم کې د کندز امنیه قمندانۍ نوې ودانۍ ته ننوتل. د کندز چارواکي دا مني چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز امنیتي چارواکي وایي چې نن سه شنبه 10 بجې د وسلوالو مخالفینو 15 تنو بریدګرو د دې ولایت د امنیت قماندانې په نوې ودانۍ باندې ډلهیزه حمله کړې وه. د نوموړي ولایت د امنیت قماندان عبدالصبور نصرتی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د وسلوالو مخالفینو 15 تنه حمله کوونکي ووژل شول او د ملي پولیسو یو تن سرتیری ټپي شوی دی.
این نفر مهاجمه کې لباس پولیس یا وطن داشتن با سرای
15 تنه زن وژن کې د پولیسو یونیفورم کې وو، هغوی پلان درلود چې د امنی قمندانۍ نوې ودانۍ ته ننوځي. یو یې لومړی ځان ته چاودنه ورکړې او څلور تنه نورې د پولیسو لخوا په ډزو سره ووژل شول. په دې پیښې کې زموږ یو سرتیری ټپي شوی دی. بلې خواته د کندوز د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې درې تنه ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي چې دوه تنه یې پولیس دي او یو تن یې ملکي وګړی دی. په عین حال کې د یادې پیښې په ځای کې یو تن عیني شاهد د خپل د سترګو لیدلی حال یې ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
داخل قمندانۍ بودم، پاسپورت داشتم، پاسپورت خلاص دیدم که اگه انفجار شد باز که راپور گرفتن که تیر انتحاری داخل شده که یک لنجر بوده.
زه په قمندانۍ کې وم او خپل پاسپورت مې اخیسته چې یو ځل چاودنه بریدونه وشوه فقط یو څو تنه عسکر ټپیان شوي وو ما نور څه ونه لیدل
اما عسکر کې بده مو شهید شدم
د یادونه ده چې د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو پر غاړه اخیستی دی له دغې پیښې نه یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې منشي مولوي عبدالله قرلوق رسنیو ته ویلي وو چې د دې ولایت امنیتي چارواکي په خپل منځ کې همغږۍ نه لري چې له امله یې په دې ولایت کې نامنویو زور اخیستی دی. د کندز والي محمد عمر ساپي هم په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د داعش دوه ډلو د کندز په دشتیارچي او چاردرې ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چشمیری اویاتانو ترسیگی.
تاسی ازادی رادیو ری بیا هم پام دی امنیتی مسائلو کې تمکیجو. د افغانستان د دفاع وزارت ملي اردو لالیکو څخه د یو شمیر سرتیرو د تیشت پاړه راپورونه ناسم بولی. د دغه وزارت چارواکو نن ازادی رادیو ته ویل چې برعکس د وسلوالو ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډیره سوې ده. په همدې حال کې کارپوهان له افغان حکومت څخه غواړي چې په دفاع وزارت کې د مسلکي او ژمنو کسانو په ګمارلو سره د امنیتي ځواکونو د روحیې د لوړولو لپاره اقدام وکړي. قسیم سلمل د نورو جزئیات سره.
دفاع وزارت یو بیا هغه راپورونه رد کړه چې ګڼې د افغانستان د ملي اردو له لیکو څخه یو شمیر سرتیرو تښتي او زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې دفاع ته ژمن دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ورځې په تیرېدو سره د هغو ځوانانو شمیر زیاتیږي چې غواړي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې شامل سي. ښاغلی وزیري وایي افغان امنیتي ځواکونه د خلکو ملاتړ لري او د کار د جنګ په میدان کې د هغوی روحیه پیاوړې کړي.
ځوانان د افغانستان خلک د وسلوال پوز نه حمایت کوي، ملاتړ کوي. څومره پرسونل ته چې زموږ ضرورت وي هغوی د طالبانه اردو ته راځي. کله چې وخت پوره شي دوی د اردو نه ترخیز اخلي، خپلې کورو ته ځي، په ځای باندې نوي نفر راځي.
ځینو نړیوالو رسنیو په وروستیو کې د امریکا د اطلاعاتي مرکزونو په حواله راپور ورکړ چې زرګونه افغان سرتیري په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو له لیکو تښتېدلې دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرېدل، اداري فساد، د طالبانو او حقاني شبکې د ډلیزو حملو زیاتوالی او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پیدا کېدل د ملي اردو لیکو د سرتیرو د تېښتې اساسي علتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 میلادي کال له پیلېدو سره د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخیستی، خو امنیتي کارپوهان وایي چې ضعیفه اداره او پراخ اداري فساد د دې باعث ګرځي څو افغان ځواکونه د ملي اردو لیکو وتښتي. د پوځي چارو کارپو عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید دغه ستونزو د لمنځه وړلو لپاره ډېر کوشش وکړي.
اوس چې موږ ګورو هم په وزارت دفاع کې فساد ډېر زیات، هم په وزارت داخله کې تر اوسه ډېر بېداد کې. تعلیمي تربیتي سختورونه ضعیفي کې، سربازانو سره فکري کار نه کېږي. د سربازانو روحیه کله لوړېږي چې دوی شرابري ولري، بېطرف خلک، مسلکي خلک، پولیس او اردو رابري ته شامل شي، نه سیاسي خلک.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان د ملي اردو سرتیرو شمیر 1,590 تنه دی. کارپوهان که څه هم د شمیر له اړخه د اندازه کافي بولي، خو وایي چې لا هم افغان ملي اردو په هوایی، توپچی او لوجستیکي برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی.
طالبان د یو حکومت غوښتونکي ډلې په توګه نه، بلکې د یوې جنایتکارې ډلې په شان فعالیت کوي. دا خبره د ملګرو ملتونو هغو کارپوهانو په خپل یو تازه راپور کې کړې ده چې د اسلامي سختري د وسلوالو پر ضد بندیزونه څاري. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله وایي طالبانو خپل جنایي فعالیتونه پراخ کړي دي. دا کارپوهان چې د سخت دریځو ډلو پر ضد نړیوال بندیزونه څاري په خپل رپورټ کې چې د دوشنبه پورې خپور شوای، د نشي موادو قاچاق، د پیسو لپاره سړی تختونه او قطع طریقې د طالبانو لمخ په زیاتیدونکو جرمونو څخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې د کارپوهانو ویل د طالبانو د جرمی ګراف لوړواله د افغانستان سولې او امنیت ته ګواښ دی، ځکه دا ډول فعالیتونه وسلوال مالی امتیازاتو ته هڅوي چې په نتیجه کې له نوي افغان حکومت سره د طالبانو د روغې جوړې مخته ستونزې جوړېږي. د کارپوهانو دې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د بندیزونو له لارې د طالبانو د جنایي فعالیتونو د رسوا کېدو او مخنیوي لپاره هڅې پراخې کړي. ملګري ملتونه وایي که څه هم چې بهرنی تمویل د طالبانو په فعالیت کې مهم رول لري، خو د نشه موادو د قاچاق، پیسې په غیر قانوني ډول د طبي زیرمو ایستل، د پیسو وینځل، په افغان کمپنیو کې پانګونه او د پیسو لپاره د اختطاف له لارې هم په افغانستان کې وسلوال فعالیت په پراخه اندازه تمویلېږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې په رپورټ کې راغلي طالبان د هلمند د قیمتي ډبرو قانون وباسي او په بدخشان کې له هغو اشخاصو چې د طبي زیرمو په کیندلو کې دخل دي په کلنی ډول یو میلیون ډالر اخلي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا له 2015 کال را په دې خوا طالبانو د بهرنیو اتباعو د اختطاف له لارې شاوخوا 14 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې له دې لارې څه د 5-6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 پورې په منځنۍ څپه 12.9 او پر اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. که غواړئ زموږ روانه خبرونه د انټرنیټ له لارې هم واوري او نور مطالب مو له دوستانو سره شریک کړئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کې دوی له هیڅ ډول فشار سره مخامخ نه دي، بلکې دوی غواړي چې معیارونه په نظر کې ونیسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ټولې ډلې د کابینې په معرفي کې د سپارښتنو حق لري، خو د ټاکل کې دوی پریکړه یوازې ولسمشر کوي. تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې ووري.
که څه هم داسې راپورونه موجود دي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس فشارونه موجود دي، خو چارواکي د دې اوازو پرات سره وایي چې یوازې مسلکیتوب او معیار ته پام کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د پاتې غړو پر ټاکل کېدو کار روان دی او ولسمشر به د معیارونو او تجربو په پام کې نیولو سره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی فیصل وویل چې د کابینې په ټاکلو کې ټولې ډلې د سپارښتنو حق لري، خو د تصمیم نیولو حق یوازې ولسمشر لري.
هغه د حکومت له وظایفو څخه دي. د کابینې د تعین لپاره هغه معیارونه چې د کابینې د اول جې پي تعین لپاره ټاکل شوي وو د هماغه معیارونو سره مخته ځو. هر څوک چې حکومت ته راځي د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي هغه اشخاص ووایي چې هغوی کافي تجربه ولري، هغوی له کافي علم او پوهې څخه برخمن وي.
حکومت په داسې حال کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي کېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د کابینې پر غړو سخت انتقادونه وکړل. ښاغلی اسماعیل وویل چې په کابینه کې د مجاهدینو ونډه کمه ده او له دې عمله به په هیواد کې امنیت را نه شي. حکومت د کابینې 25 غړي شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسی جرګې ته معرفي کړل، خو یوازې 8 تنو د باور رایه واخیسته او پاتې نور د بیلابیلو دلایلو له امله رد او یا هم د باور رایه وانخیسته. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د کابینې ځنډ د دې لامل شوی چې ځینو کړیو ته په دې برخه کې د لاسوهنې زمینه برابره شي. د سیاسي چارو کتونکي کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې که کابینه ژر معرفي نشي نو د فشارونو له امله به داسې کسان کابینې ته لاره پیدا کړي چې پخوا ازمایل شوي دي.
موږ د ملي وحدت له حکومت نه غواړو چې خپله کابینه هر څومره زر چې وي باید اعلان کړي، ترڅو هغه جنگ سالاران، هغه کسان چې د وړاندې هم په خلکو باندې غیر قانوني حکومت کړی دی، د هغوی مخه مو نیولې وي. که حکومت زر تر زر خپل کابینه اعلان نکړي، خدای مکه بیا به یو شمیر هغه کسان چې خلک نه غواړي په حکومت کې وردخل شي.
څېړونکي د کابینې د اعلان یو ضرورت دا بولي چې دا مهال ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا رهبری کیږي او د دوی په وینا سرپرستان خپل دندې په مسؤلیت سره نه ترسره کوي او د خلکو ستونزو ته پام نه کوي. دوی دغه راس پارښتنه کوي چې حکومت باید د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي کېدو کې دقت وکړي، څو دوه ګونی تابعیت ونه لري او د ولسی جرګې لخوا د باور رایه واخلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د لوبي په اړه جزئیات به وروسته راسي، خو اوس ته ورځو چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی د فبروري پر 18 نیټه یې سبا په اسلام آباد کې د ټاپي د پروژې په اړه یو مهمه غونډه جوړه سي. دغه وزارت ویان رفی صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو پلاوي هم برخه واخلي. تر په هم د ټاپي پروژې نه یوازې د اقتصاد لاره ګټوره بولي، بلکې خوشبینه دي چې په عمل کې دوه سره به په افغانستان او کې امنیت هم راځي. قاسم سولمال دا راپور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل سوی د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو پلاوی د فبروري په 11مه په اسلام آباد کې د دغه پروژې پر وروستۍ پرمختګونو او د تطبیق پر لارو چارو بحثونه وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند رفی صدیقی د سیشنبه پر ورځ خبرلان ته که څه هم د دغه پروژې د عملي کېدو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې د اسلام آباد په غونډه کې به په دې اړه بحث وسي.
در این جلسه روی دو مسئله بسیار عمده توافق میشه.
په دغه جلسه کې پر دو عمده مسئله موافقه کیږي. لومړی د پروژې د دولتلبۍ دوړونکو فرانسوي کمپنۍ ټوټال پاړه په فرانسې بحث کیږي. څو کار عملاً پیل شي، دغه راز د غونډه به د پروژې برخلیک وټاکي.
بحثای کی صورت میگیره تعین میسازه.
د شغلی صدیقی په وینا د اسلام آباد غونډه د چاپی پروژې د غړ هیوادونو د رهبرۍ په سطحه 19مه ده چې د افغانستان لخوا به د قانون او پټرولیم وزیر په مشرۍ یو پلاوی پکښې برخه واخلي. د چاپی د پروژې طرحه چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي په 2002 میلادي کال کې رامنځته سوه. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند رفی صدیقی د غرزوای د پروژه بنه یوازې دا چې افغانستان ته جیوپولیټیک اهمیت ورکړي، بلکې هر کال به ورڅخه میلیونونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه واخلي. صدیقی وای د دې ترڅنګ به افغانستان تر راتلونکو ډیر شو کلونو پورې یو اندازه ګاز هم لاسته راوړي چې مجموعي اندازه 2 میلیارد متر مکعب ګاز کیږي. دا چې د ټاپي پروژه د افغانستان له لویدیځو او ناامنو جنوب لویدیځو سیمو تیریږي، نو د کارپوهانو په باور دا کار به د همدې سیمو لپاره امنیت هم راولي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان ګاز ته د پاکستان د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دا هیواد مجبور کیږي څو د ټاپي په نامه د ګازو د پایپ لاین امنیت خوندي کړي.
مهمتر از همه ایست که پاکستان در اینجا نیازمند به محصول از این پروژه.
تر طول مهم خبر داده چه پاکستان د دې پروژې محصول ته چې ګاز دی سخت اړتیا لري. بینان پاکستان مجبور دی چې په مجموع کې په افغانستان کې د ثبات لپاره او په خاصه توګه د همدې پایپ لاین د لارې امنیت په نظر کې ولري.
امنیت او ثبات امنیتی را مد نظر داشته
باشه. شغل اکبر همدار رسوي چې د نن په افغانستان کې هم د کارموندنې لپاره د ټاپي پروژه حیاتي ارزښت لري. د افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ یو ستراتیژیک موقعیت لري، نو کارپوهان وایي چې د غیواد کولای سي له دې امتیاز څخه د ځان په ګټه اقتصادي او سیاسي ګټه پورته کړي. هغه مسله چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم تل ورباندې ټینګار کړی دی.
د افغان خزو د تولیداتو لپاره بازار موندنه کې دولتي او غیر دولتي ادارې څه مرسته کولای شي؟ د پښتون زواب او د ملمنو مشورې نن شپه په اتو بجو د امریکا غک آشنا راډیو څخه د نجیب نوشابا په خپرونه کې واورئ. د استودیو شمیره 0190 00 01. د امریکا غک آشنا راډیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان ورده چې خبرونه د ماشوم د وو د سهار تر وو پورې خبريږي، خو اوس مهال تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماشوم تر وو پورې خبرونه لري. او تاسو کولای شئ چې زموږ مطلب پر انټرنیټ هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ پاته ده. اوس موږ زو د لوب نړۍ ته چې حالت سره واندې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په استرالیا کې له هند څخه دوستانه لوبه بایلوده. د 500 ورونو د لوبه نړیوال جام لوبه ته د تیاری لپاره د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وسوه. تاکل سوی د چین نړیوال جام لوبه د شنبه پر ورځ په نیوزیلند کې پیل شي. د نننۍ لوبه په اړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کپتان سرګندونی د احمد شیبر راپور کوي.
د استرالیا په ادلیت شهر کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوستانه لوبه له هند څخه د 153 منډو په توپیر بایلوده. لومړی بیټنګ هند وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې 304 شپېته منډې وکړې. دغه لوړ هدف ته هندي لوبغاړي د دې سربېره ورسېدل چې په پیل کې په 400 منډو کې دوه لوبغاړي سوځېدلی وو. تر لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وویل لومړی څو ورونه زموږ د لوبغاړو لپاره ډیر شو. په ځانګړي ډول حمید حسن دواړو لوریو ته ټوپ تاو کړی غورځوه، خو بیټنګ ډیر شو او موږ ونه شوای کړی چې په بالینګ کې کنټرول کړو. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره وه. ټاکل شوی ده چې د شنبه په ورځ نړیوال جام د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ پیل شي. بیا د یک شنبه په ورځ هند له پاکستان سره لوبه وکړي او د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ افغانستان د نړیوال جام لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره وکړي. د افغانستان ټیم نن په 500 ورونو کې له پخواني اتل هند سره 211 منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوسېدل. محمد نبی دا بیټنګ وستایه او ویل مثبت ټکی دا دی چې موږ بشپړ 50 اوور ولوبول او له دې میچ څخه مو تجربه ترلاسه کړه. په نړیوال جام کې افغان ټیم په الف ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنگلاديش او سریلانکا سره دی. هند له پاکستان، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربی امارات او زیمبابوی سره یوځای شوی دی. له هر ګروپ څخه به څلور ټیمونه دوهمې مرحلې ته وځي.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په استرالیا کې له هند څخه دوستانه لوبه بایلو دا وسم څلور بجې او دیش دقیقې دی چې نقل کوزی د لنډو مهم خبرونو لنډیز راته وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي د اجرایي رئیس دوهم مرستیالانه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په راتلونکي اونۍ کې د افغان کډوالو د ستونزو د شړلو په مقصد پاکستان ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د تاپی پروژې د غړو هیوادونو یا پاکستان او هند د افغانستان له لارې له ترکمنستان نه د ګازو د پایپ لاین د غځولو د پروژې 19مه غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړ شي. د خندز ولایت امنیت قمندانۍ په نوې ودانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته د 50 تنو انتحاري حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. نښته نن سهار 10 بجې پیل شوې وه. د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی چې په تېر دسمبر میاشت کې ایران ته سفر کړی و وایي جمهور رئیس حسن روحاني او د هغه د شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره ښه اړیکې ولري. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو هوایي حملو کې سوریه مستقیمه همکاري نه لري، خو عراق او نور هیوادونه دمشق ته معلومات ورکوي. د کرملن د امنیت شورا رئیس وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات او اوکراین ته وسلې ورکړي، زیات احتمال لري چې روسیا د پوځي عمل پر ځای ډیپلوماتیکي ځواب ورکړي. د اوکراین د ختیځ شخړه کې ښکیل دواړه اړخونه ادعا کوي چې د جګړو په جریان کې سیمې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د تاجکستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره به څارونکي واستوي.
سید کمال شاه عارف مهم سپورتي خبرونه راوړوي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننې تمریناتي لوبه د 125 منډو په توفیر د هندوستان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د هندوستان لوبډلې بیټنګ وکړ او په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه. افغان کرکټ لوبډلې په خپل وار کې په 50 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 211 منډې وکړې او لوبه یې وبایله. دغه لوبې د استرالیا په اډلیډ ښار کې کیږي. د افغانستان راتلونکي تمریناتي لوبه د رواني میلادي میاشتې په 14مه د متحده عرب اماراتو له کرکټ ټیم سره ده. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسلین وایي چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره د سلامز کیج لج په نامه نوې بهرنۍ روزونکی ټاکلې ده. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته چې د نوې روزونکي له تجربو څخه په استفادې به د فوټبال ملي لوبډلې وړتیا لوړ شي. شاغلي سکیج لج هم ویل چې دوی به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سر هیل وړول په برخه کې پر هڅه وکړي او همدارنګ له هیواد بهر افغان فوټبال لوبغاړي به وهڅوي څو له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. له دې مخکې یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وو او د افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړو د لویدیځ آسیا لوبې په بریا سره پیل کړې. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان ازادي راډیو تول دا مسابقې چې د ایران په قربتوب کیږي، محمد نسیم، محمد خالد، محمد محفوظ، نصرت الله حبیبي، جواد غلجانی، شاه زمان نورزایی او محمد سلیم په لومړی ورځ خپلو پاکستانیو، یمنیانو، ازبکستانی، لبنانی او عراقي سیالانو ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړي د تیرې پنځشنبه په ورځ په یادلوبه کې د ګډون په هدف ایران ته ورسېدل. په دې سیالیو کې د لویدیځ آسیا د ټولو هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی دی. د خبرونو پای
د سیاستي رادیو اوري وړاندې تر دې چې خپل پیغامونه په اسادي اوریدونکو ونیز خبرونه کې واوري، په هلمند کې مو د مځکې د غاز په اړه یو ځانګړی راپور اوریدو ته بولم. په هلمند کې اکثره دولتي ملکیتونه د شپې له مخې غصب کیږي. د هلمند د ولایتي شورا وکیلانو د یو شمېر دولتي مسؤلینو هغه نوملړ رسنوي ته وښود چې څو ځلې د خپل نامه ترڅنګ د دوستانو په نومونو نمرې ترلاسه کړې دي. دا په تاسو کې ده چې د هلمند د دولتي ادارو مامورین خبرداري ورکوي که چیرې نمرې ورنه کول سي له دندې به لاس واخلي. الیاس دایي په دې اړه ځانګړی راپور وړاندې کوي.
د مزکو د غصب په اړه د خلکو د لاریون او احتجاج د لومړی ځل نه دی، خو دا ځل د دولتي ادارو مامورینو خبرداری ورکړ که چیرې د مامورینو لپاره ځانګړې سوي هغه مځکې د غصبین له منګولو ونه ایستل سي چې په دې وروستیو کې د زورځواکو لخوا نیول سوي له خپلې دندې به استعفا وکړي. د هلمند د اکثرو دولتي ادارو مامورینو د ولایتي شورا په ملاتړ پر هغه مځکه د احتجاج په ډول راټول شول چې د ولسمشر د فرمان له مخې مامورینو ته ویشل کیږي، خو اوس یې یوه برخه زورځواکو لاندې کړې ده.
او دا مځکه هغه د اسناد د ټولو د ریاست عمومي د ښاروالۍ د ښارسازۍ د املاکو د کاجستر ټول اسناد موږ سره موجود دي چې دا مځکه دولتي ده. دا د درو نفر په نامه باندې دلته د قیدیات یې درلودې چې دا غوڅ خې استعمالک شوی ده.
دا ښارګوټي جوړ شو و کاله ما انتظار دې کارت استلې د چنن ماته نمبر راکې سبا ماته نمبر راکې ولې بیا هم پر سر دغه چ مکررن مو دولت مقامی ولایت ته دا خبره کړی ده چې بیا هم دا شارګوټي فصله وکاله برته غصب شو او شخصي خلکو ته زورواکانو ته بانفوذ خلکو ته ورسېدي. مامورین تر اوسه پورې هم د شفافیت دي.
دولتي شورا وکیلانو د یو شمیر لوړپوړو ولایتي مسولینو او د پارلمان د وکیلانو هغه لوملړ رسنیو ته وښودې چې څو ځلې په خپل یاد دوستانو په نومونو نمرې اخیستې دي. په دې لیست کې لیدل کیږي چې 15 نمرې قاضیان او ترنولان ته هم ورکول سوي دي. د هلمند د سناف محکمې رئیس د لاغه همت وی د دولتي مامورونو په حیثیت د والی محمد نیم په امر یو نمره مزکه ترلاسه کړې ده. همت ازادي راډیو ټول نه په غصب کلاس لري او نه د غصبینو سره مرسته کوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل د احتجاج کوونکو په منځ رسنوی ټول د مامورونو په نوم د شارګوټ اکثر نمرې د پخوانی ولایتي شورا له وکیلانو نیولې تر مشرانو جرګې او پرلمان پورې ګڼو وکیلانو او جنو دولتي مسولینو اخیستې دي، خو چې رتبه او د مامورینو ته نه رسیدلې.
د مامورینو حق هغه حق چې 15 کاله د 15000 افغانۍ باندې ماموریت کړی دی او په دې تمه پات سوی دی چې د تصرفنا ورکول سي. هغه نور داسې اشخاص ته توضیح سوی دی چې هغه بالکل یو ورځ هم ماموریت نه دی کړی. هغه زورواکي دي، هغه چارواکي دي، هغه د ادارو لوړفړی دي.
په هلمند کې د غصب اکثره تورونه پر کسانو دي چې په لوړو دولتي پوسټونو او چوکیو کې کار کوي. دولتي شورا وکیلانو او رئیس له مرکزی حکومت څخه د دې دولتي ملکیتونو د غصب لپاره د پلټنې غوښتنه وکړه. د مامورینو او ولایتي شورا د وکیلانو په دې احتجاجي غونډه کې د ولایت پر مقام او لشکرګاه ښاروالۍ هم تور پولیسو چې نه یوازې په غصب کې لاس لري بلکې د خپلو شخصي معاملو په خاطر دغو کسانو مخه نه نیسي چې په غصب لاس پورې کوي. حسین وکړه چې د ولایت پر مقام د مامورونو لخوا د لګول سوي تور پړه دوغي نظر هم ولرم، خو دوی په دې اړه د خبرو کول نه ډډه وکړه. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال مسعود سیلاب په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او د مامورونو لپاره د توضیح کېدونکو نمرو پړه د یو کمیسون د جوړېدو خبر ورکړ. سیلاب ازادي راډیو ته وویل د کارتلګان په سیمه کې د نمرو د توضیح پلان د مامورونو نه دی او پر هغه ځکه یو کس د شپږ شپږ نمرو قباله لري.
په دې کې د عدلي ارګان نماینده ستا قضا دولت نماینده ټوله، یعنی هغه د ملکیت د اثبات لپاره، د ملکیت د تشخیص لپاره، د ملکیت توضیح لپاره چې سوال پیدا کیږي هغه اداره پکې موجوده ده. نو موږ غوښتنه دا ده د مامورینو خلکو سره چې وخت ورکړي کمیسیون ته، تر څو کمیسیون خپل کار پای ته ورسوي. که چیرې بیا پکې ناغړي موجوده بیا موږ کولی شو چې اعتراض وکړو. موږ د اعتراض حق لرو، خو منتا باید یو څه زغم سره کار واخلو. څنګه کمیسیون نوی تعین شوی، کمیسیون تر اوسه خپل ټوله قانوني پړاوونه سرته نه دي رسولي. تر څو چې کمیسیون خپل پړاوونه سرته رسوي بیا به هغه وخت کې موږ فیصله وکړو چې آیا رښتیا هم حق اقدار ته رسېدلی او که نه دي رسېدلی.
دولتي مامورین رسنی تول لوړ پوری دولتي مسولین او زورځواکي د شپې لمخي د دوی په نوم د ورکول سوي شارګوټي پر غم زکو دیوالونو وه چې د شاروالۍ او یا دولت مقام له خوا په جیلی اسناد ورکول سوي. په تیرو څو کلونو کې په هلمند کې د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او د هغوی په اړه د خلکو د شکایتونو سره سره حکومت د هغو په مخنیوي او پلټنو کې پاتې راغلی دی. دولتي مامورین وایي که چیرې دا ځل هم حکومت د هغو کسانو مخه ونه نیسي چې د دوی په نوم پر شارګوټي یا جیلي قبالې جوړې کړي دي، نو له یوه مخه به له دندو استعفا وکړي. محمد الیاس طیب، آزادي راډیو، هلمند.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې مو د مڅکو د غاس پاړه ځنګړی راپور واورېده. د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام وروسته راځي، خو بیا هم پر یو سیمه ییز مطلب تم کېږو. د ډیورند کرښې ته څیرمه د مومند ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې وسلوالو د دې ایجنسۍ په یکه غونډ نومي ځای کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی دی. د مرکز ودانۍ نړېدلې او طبي آلات هم له منځه تللي دي. ویل کېږي له تیرو څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې وسلوالو تر 12 زیات روغتیایي مرکزونه ویجاړ کړي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې اړه زموږ کار زبی الله شفق له پېښور څخه دا راپور را لېږلی.
وسلوالو د ډیورن کرښې ته څیرمه د مومند ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د مرکز ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د مومند ایجنسۍ د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو د سې شنبې پورې سهار د دې ایجنسۍ په یکه غونډ نومي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی چې له امله د دې مرکز ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په مرکز کې موجودو طبي آلاتو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم دوی وایي چې 14 مواد له وړاندې په مرکز کې ځای پر ځای شوي وو، خو په 14 کې د مرکز ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته کوم زیانی زیان نه دی اوښتی. د ایجنسۍ یو ځایي خبریال چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې پیښې او همداراز په دې ایجنسۍ کې د ورته بمي 14 په اړه وویل. چارواکي وایي چې په روغتیایي مرکز کې تر 14 وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. مومند ایجنسۍ د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره نښتې اوږده پوله لري. په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او همداراز د احرار الهند په نامه د وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې ویل کېږي په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تروریستي فعالیتونو او پر پاکستاني ځواکونو بریدونو کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان او همداراز د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو د وژلو ادعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ډېری ترهګر د ډیورند کرښو ته څیرمه نورو قبایلي سیمو او همداراز د پولې پورې غاړې افغانستان ته اوښتي دي. تر دې مخکې هم د تېرې شنبې په ورځ په مومند ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې اووه وسلوال وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې په یکه غونډ کې د روغتیایي مرکز کې د بمې چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیل
و بعض یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوری.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي چې وایي د دغه هیواد پولیس یې نن سبا زیات ځوروي. په دې اړه په پېښور کې له افغان قونسل سره خبرې هم سوي دي. السلام علیکم. د دې ترڅنګ په ایران کې د میشتو افغان کډوالو څو ټلیفوني پیغامونه هم خبرووي چې وایي ورته ستونزې لري. څو نور ټلیفوني پیغامونه پر نورو مسایلو دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پایل کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي چې په ورستیو کې شکایتونه زیات شوي دي. د افغان کډوال وایي چې په پېښور کې د لیندیا قوس په ورستیو کې پر یو پوزدي شونځي تر برید وروسته په خیبر پښتونخوا ایالت کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي. نوري خبرې به په خپله لدوی د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
مول افغانستان مشران لکه احمد زئی صاحب سو، ډاکټر عبدالله سو، کرزئی سو، دلته د افغانانو ډېری بدی چارې دي. خدای وکړي چې د دوی تاسې یو آلو باسي او موږ ته خو څه په خبرو کې اورو. هېڅ هم نه راځي د افغانستان د طرف نه چې موږ وګورو پاکستاني خبرو کې، نو د هغو طرفه داسې جواب راځي ورته.
زه کاری محمد رسول د ننګرهار ولې د خیوي ولسوالۍ د برکاټ کور د سربند په تماس کې یم. جمهور رئیس حوالی ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا هیله کوم چې په پاکستان او افغانستان کې کم مهاجرین اوسي کې د هغې سرنوشت معلوم کړي. که چېرته یې سرنوشت معلوم نه شي، د پاکستان او د ایران خاورته د اور لاندې ګرځېدلي دي.
اشرف غنی احمد زئی چې کله کېناستو مونږ ډېر زیات خوشحاله وو چې اشرف غنی احمد زئی زموږ صدر شو. مونږ د ملک یو ستوری دی او اوس په پاکستان کې مونږ پاتې کېږو. پاکستان کې ډېر سخت حالات دی او مونږ د افغانانو نه جیلونه ډک کړه. او داسې یو سړی نشته چې راشي دوته ووایي چې دا ولې داسې کواستې، ورته ولې دونه ظلم کواستې.
دا پرویز د خوست ولایت څخه خبرې کوم. قسم زموږ ورونه خویندې د افغان مهاجرین په غږ کې ژوند کوي، په پېښور خیبر پختونخوا کې په آرمی پبل سکول باندې چې کومه یو خونړۍ برید وشو، د هغې نه وروسته د افغان مهاجرین سره ډېر زور زیاتی کېږي. قسم زه خپله هم لاړم پېښور ته، هلته ډېر زور زیاتی ورسره کېږي. په ویزو باندې پیسې اخیستل کېږي او کوم کډونه چې د یونیسیار لخوا ورکړل شوي دي هغه باندې بیا تړنې ته بوتل کېږي. هلته چې یو زر دوه زره پیسې ورڅخه واخلي بېرته رفته خوشي کېږي. نو زه د ولسمشر صاحب څخه دا غوښتنه کوم، باید دغه د افغانستان سفیر چې کوم په پېښور کې دنده لري هغه راوغوښتل شي په افغانستان ته، او د ده څخه پوښتنه وشي ولې دومره زور زیاتی ورسره کېږي.
زه محمد رسول د پاکستان څخه خبرې کوم. زه غواړم چې په پاکستان کې د زموږ افغان مسلمان په کاټو والا چې بغیر کاټو یې خو ډېر مسلمانان یې سره تنګ را تنګ کړه، جیلونه یې ډک کړه. زه غواړم چې زموږ دپاره څه ستونزې جوړې شي په پاکستان کې، څه الیزلې وشي.
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. مونږ چې کومه د افغان مهاجرین د پاکستان لخوا ډېر تنګېږي او دغه درګرده کړې روانې دي، نو زه د افغانستان حکومت جګړو کسانو نه زه خواهش کوم چې د افغانانو غم وخوري او د پاکستان کوم جګړو چارواکي د هغوی سره خبرې وکړي.
زه د اشرف غنی سره دا غوښتنه کوم، دغه زموږ مسافر په پاکستان کې ټوله ونه سي بندیانې کړي، بس برای بیا نه رایې لکوي شل ورځې میاشت اوس وخت کې چې بنګال سي دي سره کې نه دي.
د غزنی ولایت ګیرډ ولسوالۍ د یادې کړي چې دا محمد خبرې کوم. مولا جمهور رئیس اشرف غنی چې دا ویله د پاکستان کې د افغانانو باندې ډېرې سختې سختۍ روانې دي. ډېر خلک بندیان دي، کوچنیان بندیان دي، جټارو باندې پاتې دي. دار اخلاص جمهور رئیس اشرف غنی صاحب وغږیږي.
زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسۍ نه. زه د افغانستان د کډوالو چل وزیر دا خواهش کوم چې د افغانستان کوم مهاجر پاکستان کې دا ډېر تنګېږي او ځورول کېږي، نو د غیر قانوني کومه غوښتنه پرتی دي باید کتنه ورکول شي یونیسیر لخوا، او یا دوی چې کومه دفاعي او عزت سره خپل وطن ته ولېږول شي.
ګل خبر کوم له پاکستان نو خار سیمه نه. دغه د پېښور د پېښې نه وروسته افغانان ډېر زیات تنګېږي. ټول جیلونه پرې ډک شول، نه هېڅوک زموږ غم نه خوري، پیسې رانه اخلي. او افغان حکومت باید چې زیات له جدید پاملرنه مونږ ته وکړي. دلته افغانان ډېر سخت تنګ دي، ټول جیلونه پرې ډک شو او بی ګناه بی جرمه او بندیانی کې پیسې ته اخیستل کېږي، وهل کېږي، تکول کېږي.
باز ګل ملنګیان د پاکستان له ګجروالې نه تماس نیولې. اها اوس خو اشرف غنی احمدزی زمونږ د افغانستان باچا سوی ده. بېده ده زمونږ د افغانانو سره مرسته وکړي. زمونږ افغانانو سره ډېر ظلم روان ده، زمونږ افغانانو سره ډېر زیاتی روان ده. که چېرته خپل ملک کې ساتلی شي خو بس زیاتې دروغ غواړي بس خپل ملک ته.
تاسو نن وزیر خارجه د ایران مخه چې په ایران او په پاکستان کې زمونږ افغانان نیول شوي دي. هغه افغان زما بچې چې په پاکستان کې شپږم پات کړی دی او نن دلته کونړ ولایت ته راغلی دی. د خدای لپاره دغه هلک ته پوسه مه کوئ. په دې نمبر ما سره بیده قایمه کوي چې دا مظلوم په څه کې نیول شوی دی. هغه تعلیم کړی دی او څه غلطي چې شوې ده او که هر څه غلطي چې شوې ده خو هغه زما بچی دی، د ده صفایي زه کوم.
په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو شکایت درلود چې له قانوني اسنادو سره سره یې د پاکستان امنیتي ځواکونه نیسي او که څوک د دوی په خبره پیسې ورکړي خوشي کوي. خو په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي.
خوشبختانه وایم چې داسې خبره نه ده، اما دوی په مجموع کې په ټول خیبر پښتونخوا کې آپریشن دی. دې په خاطر شروع کړی ده چې مظلوم خلک که چېرته دوی وویني که هغه پاکستاني که افغاني هغوی ونیسي او د هغوی نه تحقیق وکړه، هغه که بېګناه و بېرته به یې خوشې کوي. نو دا حالات تمام صوبه کې راغلی ده، په ټولو ضلعو کې شکمن کسان نیسي او کله چې تحقیق ته نه وکړه بېرته یې خوشې کوي. نو الحمدلله تر اوسه پورې په دې قضیه کې چې موږ ته حال شریک کړی څه خبره هم نشته. نو دا
په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل و چې وایي په خیبر پښتونخوا کې د پلټنې عملیات پیل شوي چې مشکوک کسان هغه که افغان وي یا هم ځایي خلک نیول کیږي. په ایران کې هم په زرګونو افغان کډوال سته چې په وروستیو کې دوی هم شکایتونه لري او وایي هلته هم نیول کیږي او ځورول کیږي. ورپسې څو پیغامونه د افغان بندیانو په اړه دي.
زه محمد رسول د غزنی د ولایت د اجرستان د ولسوالۍ د لنګرخیلو د کلي اوسېدونکی یم. پیلان زه په ایران کې د مسافرۍ خپلې شپې ورځې تېروم. زما پیغام دا ده، له رئیس جمهور او ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه کوو، موږ په ایران کې ډېر په تنګ او د ډېر افغانان د کوچاغبر او یا د ایران حکومت ووزل او زموږ غوښتنه باید وشي یا موږ ته رسمي اسنادونه د دولت لخوا څخه راکړل شي. السلام، د خدای په امان.
محمد عیسا شاعر د ایران ستاسو سره په تماس کې یم. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د غورته د کلي یم چې فعلاً په ایران کې شپې ورځې سبا کوم. زما اوله غوښتنه او ارزو د رئیس جمهور صاحب ځینې دغه ده چې موږ خپل وطن ته او خپل کشور ته وغواړي. موږ در به دره ټوله مسافر در به دره په بل په کشور په خاکې دا وکړه کېږي په ایران کې یم. بله، نو څه کوي در به دره یم.
مرغاب ولسوالۍ یم، د غروتو د کلي یم، د بادغیس د غروتو د کلي. و د اشرف غني ډاکټر صاحب ته ووایه چې موږ سره په ایران کې ډېر ظلمونه کېږي، پیسې مار بابا نه راکوي، دا یو کار نه ورولای بل، موږ سره یوه لاره وکړه.
په ایران کې موازه ډېره خرابه ده. په ایران مرانو نه پرېږدي، دا خو پیسې غاړي موږ هم پیسې نه لرو. موږ سره د مرستو وکړي یا دې موږ ته یو کارتونه راوباسي. زه خپله د بادغیس نه مرغاو ولسوالۍ یم.
د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ د نغرخانۍ د کلي نوخان نومېږم. زه یوه غوښتنه لرم د رئیس جمهور د رئیس څخه سمانا دا دوه کاله دا عمل د پاره مابس انجیان دي مینې په مابس کښې مقصد هېڅوک یې غوښتنه هم نه کوي. بخشي د دوی ته بخشي راشي، نور خلک موږ واسطه لرو نه پیسې لرو.
ولایت د بلک د ولسوالۍ سازر په تماس کښې زما غوښتنه د ټول مقامات څخه چې زموږ د سې چې د پرا په مابس کښې بندیان دي بېګنا بندیان څه تر وته میاشتې د نه شي وتلی په کمه بېګنا بندي چې وسي. موږ غواړو چې زموږ د سې د یو معنا را شي په ژر تایید شي او ژر را شي. دا اوس د اته میاشتې کېږي نه میاشتې زما د سې د داسې تلې تر اوسه هېڅ معلومات نه شي.
ما نوم نصیر احمد د پلچرخي زندان نه سره په تماس کښې یم. او زمونږ د اشرف غني نه دا وینا ده چې ټول دلته بې ګناه زندانیان پرتې دي، زمونږ غم هېڅوک هم نه خوري. او چې چا سره پیسې ته وي هغوی وځي، چا سره چې ډالر وي هغه ووځي، او څوک چې بېچاره وي بې وزله وي هغوی پکښې پرتې دي.
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم. د غزنی ولایت کښې تقریبا د مرکز اصلاح د اطفالو په نامه مابس جوړ کړی دی چې امنیتي چارواکو قاضیانو او سرانوانو په دغه اختطاب کښې لاس لري. ماشومان وړي، اطفال وړي، محصلین د پښتنو وړي زندانو کښې اچوي. بیا د هر ماشوم مقابل کښې د ۱۵,۰۰۰ ډالر غوښتنه کوي. څوک ډالر ورنه کړه هغه ماشوم په زندان کښې لوېدلي دي. موږ خپله اوس 40-50 شاوخوا کښې پښتانه ماشومان دلته بندیان دي او د تعلیم تربیه او ټولو انساني حقوقونه محروم دي. په یوه زیرزمیني کښې اچولي، سپورت هم نشته.
د پښتو د شیرزاد ولسوالۍ نه په تماس کښې یم. زمونږ یو وراره د بندي دی په باګرام کښې، دغه پیغام کړی نه خور کښې د باګرام مهرباني.
کا ولایت دی ورکړی چې تیر کتی وسې دین کای اوس باندې يم د پکتیا په زندان کې منځل ټول کای مینه هیڅ پرمانو نه چې نه سمې ده کښ افغاني و دې کړی زبردست وګړون هم په خپل ودو دای نه لړ ترته مې کړځای ډیر شو
زه دوم نه ولا سوالی د سپینو د کلی د پکتیکا ولایت محبت خبرې کوم رئیس جمهور نه پرمانو نه راکوي نه بل څه راکوي نه بل څه په جیل کې بندې یو بېګنا کې پراته یو وروره هیڅ شی نشته
ډاکټر نومېږم د بدر ورور یم زمره په نوم باندې زما وراره دی بندي دی تقریبا دولس میاشتې یو کال کېږي چې دی بندي دی په بګرام کښې دغه پیغام کښې محمد اشرف غني د تاسو ورسوي دا به ډېر غټه مهرباني وي
افغانستان مشرانو ته چې دا بېګناه خلک یې ټوله دلته کښېنولي دي په زندانو کښې او دوی پر بچي نه سره جوړېږي وادي دا شل کاله قید ورکړي د کور یې ورسره راخیستي دوی د تاریخو کښت بندوي نه چې اوس یې دوی کښت بند کړی وای خو بیا به یې چا ته سزا ورکړې وای
پلچرشي د زندانه زه خبره کوم پلچرشي په زندان کښې دا وخت چې پرادي دا زندانیان موږ نه پرېږدو موږ خوشي کړي دي موږ سره اوس بندیان ناست یادي د یوه دولس کاله کېږي او دی شل کاله کړی دی چې یو نیم کال د تر قید او زه تېر کړی دي یو بل موږ سره هم بندي دي زما سره خپل په کوټه کښې را سره دی چې دا دغه کېږي اته کاله کړی دی دی تېر کړي یوولس کاله دي د خپل دغه کښې او زه تېر کړي دي چې دی پیسې وشی نه لري که چېرې دلته پرجین ته پیسې ورکړي هغه دې باره خوشي کوي او که کدې پره وي که دې نه پره هغه دې خوشي کوي او که چېرې پیسې ونه لري پایواز ونه لري هغه تا نه خوشي کوي
نیکمرغي د پاک پروردګار نه غواړم ازادۍ راډیو زنده باد زما دغه پیغام دی تاته م تاسو ته م یو سره خپل پیغام ویلی وو بیا م در ته ویل چې دا مو دغه لنډو نرکۍ پیغام دا دی شیرزادو ولسوالۍ د توتو د کندۍ د زابد بهادر ورور یم نوم دی باختر او د مونږ وراره دی په باګرام کښې بندي دی زمري په نوم باندې دغه بندي دی او بېګناه دی او دغه تاسو نه زه ډېرې ښکلی خواهش کوم او ډېر تاسو له ډېر په احترام دغه پیغام ویم چې دغه زمری چې بندي دی بېګناه دی دغه لوړ مقام ته دغه پیغام ورسوئ چې دغه خوشي شي
خان مینه پال یم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د سپروان د کلي سره دغه پیغام پرېږدم د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني احمدزي څخه مې دغه هیله ده چې دغه د پولي چرخي بندیان دوسیې وڅېړي او دغه ټول بندیان بېګناه بندیان بچ ایله کړي
دغه بندیان چې خپل وخت او مدا پراسوی دغه باید چې ایله شي اشرف غني سره څنګه خواهشي او تل دا بندیان سره کومک ووسي وسلام منګم زه که نه لرو چې ور فکرو چې اوس وګورم کارسمت منځ ته کم ځکه را کړي ښه هغه را کړي ښه جای را کړي او ښه کار باره روزګار پیدا
کړي غونډه د ملي اردو سره د غونډه غونډو خوارو زرو د افغانستان د خلکو ما دغه پیغام دی زه د شهزادو ولسوالۍ کښې یم شهزادو ولسوالۍ یم د باختر د عبد بهادر ملګری یم په غزني کښې په مادبوي کنډک کښې وظیفه اجرا کوم کار مې پیغام دی چې هغه زمری بېګناه دی په باګرام کښې بندي دی دغه به چې راخوشي شي
ښځه د بندیانو په باره کښې هېڅوک یو پوښتنه نه کوي او ټوله د سرنویسه خلک ناست دي مسکینان غریبان هغې په زور یې کښېنولي څلور کاله پېنځه کاله کښېنولي دي او د دغه په باره کښې دي د کومک سره وکړي اشرف غني ته ډاکټر عبدالله ته ټول رزمي سره یې وعدې کړي دي او زما خپله نوم نور محمد په زابل د ولایته څه خبره کوم او دا چې دي دا باید چې د بندیانو په باره کښې او ډېر کوشش سره وکړي
زه د کندهار څه خبره کوم دغه زموږ یو څو کاته بندیان دوه سوه درې بندیان د پولي چرخي په زندان کښې په ګوانتنامو بلا کښې سیاسي بندیان دوسیې پره شوي دي د جمهور رئیس په فرمان کښې دغه بندیان تر څو پورې به سرنویسته پراته دي دغه بندیان به تر څه وخته دلته وي دوه سوه درې پېنځوس کسه بندیان چې دوسیې خلاص شوي دي او نه ایله کېږي ولې په څه خاطر
زه
غزنی ولایت نه خبره کوم خبره چې امان الله کامرانی د شورای ولایتي غړي په راډیو کې وکوله د مابس کومه بس اطفالو د په نامه چې دی چې ده وویل چې دلته اولس کسه بندیان دي. دا ټول درواغ دي. په فلانسي کې دوه مهر سره نږدې ده، هغه یوه زیرزمیني ده. په دې زیرزمیني کې په یوه اتاق کې 53 سره نفره اطفال زندانیان دي او له تعلیم تربیې له ټولو حقوقونه محرومه دي. وضعیت یې ډېر خراب دی. تاسو کولی شئ راډیو ازادي یا نور مطبوعات یا د اشرفانی یا د موجوده حکومت بل هیئت کولی شئ چې راشي فلانسي کې دوه مهر سره نږدې ده، هغه مابس ته ورشي، د هغه اطفالو حال وګوري. حتی د لمر اجازه نه ورکول کېږي، د لمانځه اجازه نه ورکول کېږي، ډېر وحشي سلوک ورسره کېږي.
اوریدونکو د بیګنا بندیانو د خوشی کېدو او د نورو د دوسیو د دقیق څیړنې غوښتنه کوله. له دې سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. ستاسو په لسګونو نور ټلیفوني پیغامونه په راتلونکي پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال